تي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستو يم تخنیکی چاري میر احمد صفه مختوری د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو سرپرست وزیران او نماندان او د مالی نماینده او سرپرست وزیر نن په ولسی جرګه کې خپلې کاري برنامه تشریح کړې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټۍ له غرنیو لارو خپلو ماشومانو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د مالی سرپرست وزیر او نوماند عبدالهادي ارغندیوال د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې د پروګرامونو په عملي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه خود کفایه ته لا ور نږدې شي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول اللهم دی ادارې سلامیت او معاصریت تعدیدوي.
د افغانستان حکومت سمو د مخکې د نوې کابینې څلیرش نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نومان رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپېژندلې وو. ولسی جرګه وایي تر اوسه له دې ډلې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې نننۍ غونډه کې دا پریکړه هم کیږي چې دغو نومان وزیرانو ته کله د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټۍ له غرنیو لارو خپلو ماشومانو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د دې ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي لارو په غرونو کې پلي د خپلو ماشومانو او کورنۍ لپاره خوراکي توکي له بازار څخه راوړي.
په کچه لار باندې طالبانو ګیر کړی او درې ورځې لا درکو. پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسولی دی.
نوموړي د وسلوالو طالبانو دغه کار یو غیر انساني عمل وباله. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي درې ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسکونه ملکي خلک په دې خاطر برمته کړي او وهلي ډبولي وو چې لکه د دغه ملا په څېر خپلو کورنیو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. وسلوالو طالبانو له تېرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چینارتو ولسوالۍ ترینکور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسیدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي دي. امنیت قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام په جرلق کلي کې وشوه. یورش وایي دغه ماین طالبانو خښ کړی و خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ټپي شویو ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پر لپسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 25,000 زیات کسان نیول شوي وي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا څخانوفسکایا چې په ترسره شویو انتخاباتو کې د لوکاشنکو سیال او د دغو انتخاباتو ګټونکي بلل کېږي، د معترضانو ځپنه ویجاړوونکي بللې او له دغو معترضانو یې د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلاوی اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د په سلو کې 99 شمېرل شوو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون چې اعلان کړی هغه په سلو کې 43 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمېر په سلو کې څه باندې 250 چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یوه شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزل یا فضانوردان واستول. د دغو ستورمزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډۍ فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو تمه ده. دغه بیړۍ له 28 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسېږي. دغه ستورمزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یوځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یو خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي.
نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورونیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نماند وزیران نن په ولسي جرګه کې خپلې برنامې تشریح کړي.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، وظیفه سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونه که فساد او دغه متعدد ارخونه.
خلک د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی پاړه څوی او څه خاطرې تری لري په دیاړې او راپور درته خبرو.
پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لاوش کې ولاړی چې د خبرې کېدل ډیر سخت د زړه مې راپور تاسو باید داسې وخت رالی د زړه مې لا خراب
د زغم نړیواله ورځ ده. په دې رابطه مو د شبیر سنگ په نوم له یو سکه سره خبرې کړي دی. څه وایي؟
دوی دولک تر درلک مس پرد کسان ځوان کول خو هغه وخت دا تبعیض دا شینم منس کنو.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټولو هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1200 زیات کسان نیولي چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته غوږ سترازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نماند وزیران او سرپرستان په ترتیب مسعود اندرابی، محمد حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال نن د افغانستان په ولسي جرګه کې خپلې راتلونکي برنامې تشریح کړې. تمه ده تر دې وروسته دغو نماند وزیرانو ته د رای ګیري صندوقونه کېښودل شي او د ولسي جرګې غړي د دوی لپاره د باور یا نه باور رای وکاروي. د ولسی جرګې نننۍ غونډه د ازادي راډیو خبریال دیوان نادر تعقیب کړي. همدا اوس د کابل استودیو را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
نن دوشنبه د بهرنوی چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنوی چارو وزارت وزیر نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال خپل کاری برنامه د راتلونکو سلورو کلونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړې. لومړی د بهرنوی چارو نوماند وزیر حنیف اتمر خپل کاری برنامه وړاندې کړې. هغه وویل چې په خپل بهرنی سیاست کې به د نور مواردو ترڅنګ افغان سولې ته لومړیتوب ورکوي، او دوهم د افغانستان ډیپلوماسي ظرفیت لوړولو برخه کې به بنسټیز کارونه کوي. ښاغلی اتمر همداشان وویل د بهرنیو همکاریو ته لا هم د تروریزم سره د مبارزې برخه کې اړتیا شته چې باید د جنیوا کانفرانس کې ترلاسه شي. د ښاغلی اتمر له خبرو وروسته د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال خبرې وکړې. ارغندیوال بیا ډاډ وښود، هغه وویل چې تر 2025 کال پورې به افغانستان مالی استقلال ترلاسه کړي. ښاغلی ارغندیوال وویل چې تر هغه وخته پورې به زموږ ملي عواید 400 میلیارد افغانیو ته ورسیږي، چې د هغه په اساس پر بنسټ به وکولی شو چې خپل نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي او دفاعي بنسټونه هم تمویل کړو. ښاغلی ارغندیوال نورې برنامې هم درلودې، خو ډېری یې همدا د مالی استقلال باندې راڅرخېدې.
عایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
ښاغلی ارغندیوال دې ته هم اشاره وکړه چې د دغو مواردو سره چې دا لوی ستونزې دي په وزارت کې مبارزه به کوي او تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به یې حل کړي. درېیم ویناوال هم د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی و. هغه بیا تر ډیره د جګړې په میدانونو کې وسلوال طالبان ته د شدیدو تلفاتو او وختو خبره وکړه او وویل چې پولیس د تیر په پرتله ډیر غښتلي شوي دي.
با وجودی که ما در حالات کاهش خشونت آتش بس و در حالت مدافع فعال بودیم.
خغلی اندرابی وای چه دوی لدیر و ستونزو سر مختی مثلا ده اکمالات و برخه کی، خو بیا هم ده سرای طالبانو تا ده جگری لیکو که سخت تلفات اړولی دی او تیر کالی هم طالبانو تا شدید ما تا ور کرده. دا پا داسه حال که ده چه سده پاسه و میاش ورانده ده جمهور رئیس دربش نومان وزیران او دو رئیسان و سجر گیت دا رای اخستو لپاره وړاندې کړل، خو تر اوسه پورې یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد سیړل شوی دی چې ټاکل شوی تر راتلونکي پنځشنبه پورې به د دې نوماند وزیرانو د کاري برنامې وړاندې شولې. وروسته به پنځشنبه پورز به یعنی رای اخستو برخه لړۍ به بشپړ شي. بلستان کې سر
مننه کوم دیوان درو د کابل سټوډیو یې لمر سره جزئیات شریکول. دا چې درې نوماند وزیران د کورونیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی، د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر او د مالیه نوماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال نن په ولسی جرګه کې خپل کاري برنامه تشریح کړي، څو په مټي د باور رای خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی له مرګ 15 ورځې تیریږي. نوموړی د تیرې پنځمې په ورځ په مرکز لښکرګاه کې د موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې تروسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایی د ویر ټغر ډیر لوی دی. په اکثرو ولایتو کې ورته د دعا مراسم ترسره شوي، شمې بلې شوي او وژنې هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. خو خپله هلمندیان د دایی په اړه څه وایي؟ د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې به واورو چې د لښکرګاه د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
دایی خود موږ دپاره داسې وکړل، یو درخت خوندې د یو درخت چې ته چې وخېږې څنګه دا میوه خوند کوي، څنګه باري کمزور یو درخت ښه بار کوي که زورور؟ یا خو زورور درخت دی، یو داسې زورور سړی و، ډېر تکیه سړی و.
د هلمند ولایت دا اوسیدونکی خپل نوم نه ښیي، خوی بسګر دی او الیاس دایی ورسره یو وخت مرکه هم کړې وه. د ده په خبره چې پرون یې د دایی د فاتحې د مراسمو په اړه له راډیو یو خبر اورېدلو نو خپلې اوښکې ورته تم نه شوې کړی.
د ده خبرونه د ده خبریالۍ ما خپل لیدلې دي په ډېرو ډېرو ځایو کې ما لیدلې دي. دی ډېر ښه سړی و، ډېر اخلاقمند سړی و. خپله د زما سره ام مرکه یو وخت د بزګر په دغه کې کړې ده، یو وخت کې د بولان د زارت لیسه و چې نور غټ غټ خلک راغلي و، ام دی پشکې کې راغلی و. د ده سره ټوله وطن خوشحاله و، ټوله معنا ټوله ښار کې خوشحاله و. دی ښه اخلاقمند سړی و. پرون یو مرکه په راډیوي کې کېدله، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د خبری که دلی دیر سخت دازدوری می را پور تسو باید دستی وقت را لی دازدوری می لخ خرابی دی.
تاج احمد لخکرگا و سیدون که ده دی هم دا زاده راژیو دا وچل شوی خبریال الیاس دایی پارا خبری لری. خوایی باوری نکی گی چه وچل شوی او داسی فکر کوی چه چی ری با په ملمستیا ولاړوي.
د دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د ده هېڅ داسې حالت نه معلومېږي چې د نن زهیر دی، خوابدې دی یا ناراضه دی. همیشه په خوله خندا او همیشه به کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن یو هڅونه په خلکو کې چې ده درلوده. داسې احساس کو لکه موږ چې وایي دایي په یو ځای په ملمستیا تلل دي، بلکې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دی شهید شوی دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګن دی. دی وایي دایي د هلمند آواز و او نشتونې د هلمندیانو لپاره لویه ضایع ده.
دایی د دې خاورې لپاره، د هلمند لپاره او د هلمندي هغه بېوزله او غریب ولس د آواز د اوچتولو لپاره پوره هلې ځلې وکړې، نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړلې. د ټول عمر په دغه برخه کې پر ده باندې تیر سو. دا چې اوس دایی نسته، دا د هلمند لپاره، دا د افغانستان لپاره یو لویه ضایع ده، یو لویه تشه ده.
الیاس دایی 12 کاله له ازادي راډیو سره د هلمند د سیمه ییز خبریال په توګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایی وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیې ساپۍ واورو.
تورخم او سپین بولدک یو ځلی بیا د تازه میوو زرګونه ډک موټر درول شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی یو غړي خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم خارګوټي کې له خوراکي او غیر خوراکي توکو بار 2500 لاری او په سپین بولدک کې 1400 موټر درول شوی چې ځینې توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې پاکستان ظاهرا د دې ستونزې لامل تخنیکي مسایل یادوي، خو په وینا یې پاکستان په بیلابیلو پلمو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان د تجارت وزیر عبدالرزاق داود د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راشي. ښاغلی الکوزای وایي کابل ته د پاکستانی پلاوی د راتلو هدف د دواړو خواوو ترمنځ د ستونزو هواري او د اسانتیاو رامنځته کول په ګوته شوي دي. افغان سوداګر تر دې وړاندې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی. افغانستان ته د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې سرپرست وزیر، د ملي امنیت شورا، کورنیو چارو، مالیې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو سره ناسته کړې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخلي. د کرنې وزارت سرپرست ډاکټر انورالحق احدی نن په دې اړه جوړه شوې ناسته کې وویل چې د زعفرانو د پرختیا د 15 کلن ملي طرحې پر بنسټ د افغانستان د زعفرانو صنعت کال تر بلې د ودې په حال کې ده. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. افغانستان په 1998 لمریز کال کې نږدې 40 میټریک ټنه زعفران تولید کړي وو او د روان کال د راپورونو پر بنسټ د زعفرانو کروندې 1000 هکټاره زیات شوي او اټکل کېږي چې د تیر کال په پرتله د سږني حاصلاتو کچه زیاته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، نوی پوله یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.98 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولې. همدارس کولی شئ د ازادي راډیو نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې هم وګورئ او هم یې ولولې. د دې ترڅنګ چې په 12:00 منځنۍ څپه او FM 105.5 باندې زموږ خبرونې دي اوریدو دي. اوس هم راځو د زغم د نړیوالې ورځې په اړه باندې راپور ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې ورځې په مناسبت وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ یو د بل په وړاندې د زغم د فرهنګ نشتوالی دی. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د دغه کمیسیون مشره شهرزاد اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني عالمانو غواړي چې له ځان تیریدنې، یو د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل ترڅنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تېرېدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغو اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبره په وروستیو څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقونو د نقص ترڅنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا 40 کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک مېس پرېږدي کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض او دا شینه مېنځ کې نو نو درست روز پروستی دیگی دا مشکلات تبیزو نور اتاکوشتار نور داشت شنم مخک پیدا شوی دوست منگا لپارا و منگا هم دیسی والو چیز منگا مخبر جون پا امنیت که و آرام مخک بیایو چند منگا ما شمانم لارسی که مکتب تلالشی و نور خلو کم دست تبیز هم نوی
دیوی تیر دیش کالای پیاد دی چی دا افغانستان او سیدون که با دا جبانیو او مذهبی توپیرونو پرتا دورونو پشان جوان کوا، نه تاوتریخوالی و نه هم مرگ شوبلا. شمی د خپل هیواد د وساینې پرمختګ او آبادۍ لپاره له خپلو هیوادوالو غواړي چې یو بل وزغمي. د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې. 40 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقونو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې 4 لسیزې جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزوری کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تېرېدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبره یې لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته رارسي.
تحمل او بردباری یا زغم د ارواپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په یو بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپایانو له نظره دې کس وده کړې او پرمختګ یې کړی.
ښاغلی عظیمي وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نزغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمنځ چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې کته وای چې زیم او زه وایم چې زیم، نه به تی نه به زیم، خو کته وای چې تی او زه وایم چې تی، هم به تی هم به زیم.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټولو هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1100 زیات کسان نیولي چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په دغه هیواد کې په اګست میاشت کې د شویو لانجمنو انتخاباتو راوروسته پرله پسې دا ډول اعتراضونه روان دي. اجمل اندي په اړه تفصیل وړاندې کوي.
دا بیاستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک کې نیول شوي، چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، لاسي بمونه او نورو وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یوه مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15,000 څخه اوړي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه 23 تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې 4 تنه د ازادۍ راډیو او ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بیلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې 1.5 کلن رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12 نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه. معترضانو د دې وژل شوي معترض وروسته لیکلې جملې چې ویلې زه اعتراض توزم او زینو نور شعارونه لکه دا لوکاشن کا محاکمه ځان سره لیږدول. پرون په منسک کې د میټرو په 2 سټیشنونو او پلازمینې په مرکز کې موبایل انټرنیټ تړلی و. همدارنګه پولیسو ځینې کوڅې او واټونه هم بند کړي وو. د بیلاروس په نورو ښارونو کې چیرې چې د مرکز منسک په پرتله وړې مظاهرې شوې وي، هم د یو شمېر معترضانو د نیولو رپورټونه ورکړل شوي. په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو راهیسې دا ډول اعتراضونه نږدې ورځنۍ بڼه خپله کړې او روان دي. د اپوزیسون مشره سویتلانا تیخانوسکایا چې وایي انتخاباتو کې د لوکاشنکا په ګټه درغلي شوي او خپل ځان د دې انتخاباتو اصلي ګټونکی بولي. د ګازو، لاسي بمونه او تودو وسلو په زور د اعتراضونو ځپل ویجاړونکي بللی او مظاهرچیانو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ له خپلو متحدانو غواړو چې د بیلاروس د خلکو او بشري حقونو ملاتړ وکړي. چې خانوسکایا تر انتخابات وروسته دغه ګواښونو له کبله چې دی او کورنۍ ته یې کېدل له بیلاروس لیتوانیا ته تللې ده. لوکاشنکا چې د 6 کلونو راهیسې پر بیلاروس واک چلوي، د نومبر په 14 یو ځل بیا هوډ څرګند کړ چې واک به چاته ونه سپاري او خپل سیاسي مخالفان او معترضان یې ملامت کړل.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار د ولایت شیمشتي ولسوالۍ کې زګیر مرده دایي صاحب مرګ دی ورته ډول ډېر خوشی دی کړو. په دایي صاحب په شاګرد باندې ډېر خپسي دایي صاحب راځي موږ په کوم ورځ نو اورېدلې پرادو کې موږ په پښتو کې جګړه په خوله تاورې په شي کوي. الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن دشمنان په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر امیس نابود کړي. دایي صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لري. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن وو کې ثوابونه نور وبخښي، د خدای دې په شپه وبخښي.
زه د کندهار وایست اسدالله او پا خبره کوم. زما پیغام دا دی ډېر خوشین شولو، دغه ټولو ته خپل ورور چې مولاړی دی الیاس دایي په مرګ باندې ډېر خوشین شولو، او دغه کسان چې دا کار کړی باید څېړنه وکړي، باید د قانون منګولو ته وسپارې سخته سزا ورکړي، عبرت واخلي، د نورو خبریالانو ته ګواښ جوړ نه شي. ډېر خوشین یو، ډېر د لکه چې خپل ورور مو مړ شوی دی په دغه دولت کښې، مونږ دومره مخانه ده خبره شوې ځکه په دې کښې مخابل شو. ډېر ښه خبریالو، کورنۍ ته صبر جمیل غواړو، دته د جنت فردوس بخښنه غواړو. الله پاک جنت فردوس په نصیب تا نه انا لله و انا الیه راجعون. د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته عمد د زړه تسلي غواړو. الله ج د کورنۍ ته د زړه صبر وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. نوریاس نوري توار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم